درنو دوستانو ستړي مشه اجمالاندې مودي ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم پیل هم له خبرونو کو ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلورو کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیایي وضعیت لري. دغه سازمان په خپل تازه رپورټ کې چې پرون د اګست په 11مه یې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسیدو د څلورم کال پوره کېدو په تړاو پر خپل ویبپاڼه خپور کړی ویلي، افغانستان کې د ښځو د ژوند حالات د نزغم حد ته رسېدلی او که په دې برخه کې بیړني ګامونه پورته نه شي په ټولنه کې د دې حالت د عادي کېدو ویره شته چې له امله یې ښځې په بشپړ ډول له عامه ژوند ایستل کېدای شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته تر ډېره دې ډلې د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړې دي. تر شپږم ټولګي پورته یې د نجونو پر مخ د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي. په دولتي او غیر دولتي ادارو کې یې تر ډېره پورې د ښځو پر کار محدودیتونه لګولي. په بامیان او دایکنډي ولایتونو کې د دیارلس کلونو فعالیت وروسته د نسیم په نوم سیمه ییزې راډیو خپرونې بندې کړې. دغه راډیو پر خپله فیسبوک پاڼه په یوې خبرې کړې اعلامې کې ویلي چې ځینې وختونه د غږ د زغملو نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي دغه راډیو د حاکم نظام د فشارونو له امله تړل شوې ده. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د پاکستانی چارواکو په وینا نن خبر ورکړ چې امنیتي ځواکونو په باجوړ کې پوځي عملیات پیل کړي چې لامل یې په لسګونو زرو کسانو سیمه پریښ. تر اوسه رسمند د عملیاتو اعلان نه دی شوی خو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ذوالفقار حمید د سیمه ییزو سرچینو په وینا ویل چې په دې عملیاتو کې چې هلیکوپټرونه هم پکې برخه لري له افغانستان سره نږدې په غرنیو سیمو کې د یاغیانو پټنځایونه په نښه کیږي. یو بل دولتي چارواکی شاهد علي ویلي چې د دې عملیاتو له ویرې نږدې 1,00,000 کسان بې ځایه شوي دي. اسلام آباد تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان ډلې مشان افغانستان کې پټ شوي. د هغه تور دی چې افغان طالبان یې ردوي. د اندونیسیا لویدیز پاپوا سیمه نن یوې سخت زلزلې ولړزوله. د جرمنی د جیولوژي تحقیقاتي مرکز ویل چې دا زلزله د 6.5 ریختر په کچه وه. د دې څېړنیز مرکز په وینا د زلزلې مرکز تر مځکې لاندې په 10 کیلومتره کې شبرو. تر اوسه د دې زلزلې له امله د سر او مال د زیان رپورټ نه دی ورکړل شوی. د اسپانیا د پلازمینې مادرید ته څیرمه ورونه لګېدلې. دا ورونه د دوشنبه ماښام له مادرید څخه شاوخوا 20 کیلومتره لرې شمالي لور ته ولګېد. تر دې دمه یو تن د دې ورون له امله مړ شوی او په لسګونو کسان بې ځایه شوي دي. د 12 اطفایه موټر او 3 هلیکوپټرې د دې ورونو د وژلو هڅه کوي. په اسپانیا کې د ډېرې ګرمې هوا له امله دا ور په شنو بوټو او ګلو کې لګېدلی دی. او د طالبانو د کرایو د کنټرول ګډي کمیټې پریکړه وکړه چې د کورونو څښتنان نشي کولای چې د پروسه کال له کرایې څخه تر 10% زیاتې افغانۍ واخلي. دا پریکړه نن د طالبانو د کورونو د کرایې د ګډي کمیټې له لوري وشوه. دا کمیټه د عدلي وزارت په مشرۍ د پولیسو، استخباراتو، ښاروالۍ او نورو اړوند ادارو څخه جوړه شوې ده. دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیوونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. وبورچ ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلورو کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیا لري. پر دې موضوع په ریپورت سرویره مو د نسیم راډیو له تړل کېدو خبره وچی د دیارلس کلونو فعالیت وروسته خپل خبرونې بندې کړې. نو ریپورټونه به هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واوري چې د متحده ایالاتو ولسمشر ته مخکاره کړي چې د روسیې له ولسمشر سره به یې خبرې د اوکراین د جګړې په تړاو ګټولې. دواړه مشران ټاکل شوي د جمعې په ورځ سره وګوري. همدارنګه افغان ماشوم فوټبالر محمد عثمان عاطف وایي هیله لري چې افغانستان لپاره به په نړیوالو لوبو کې ولوبېږي. دا چې دولس کلن او د بادغیس اصلي اوسیدونکی دی په وروستیو کې کابل ته تللی.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
دوستانو دا د ازادي راډیو ده. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له څلور کلونو وروسته افغان میرمنې لنډ ژوند او خراب روغتیا لري. دغه سازمان په خپل تازه ریپورت کې چې پرون د اګست په 11مه واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو د څلور کلونو د پوره کېدو په تړاو یې پر خپله ویبپاڼه خپور کړی. په افغانستان کې د ښځو د ژوند حالات د نزغم حد ته رسېدلی بللی او ویلي که په دې برخه کې بیړني ګامونه پورته نه شي په ټولنه کې د دا ډول یو وضعیت د عادي کېدو ویره شته چې له امله به یې ښځې په بشپړ ډول عامه ژوند وایستل شي. په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته دوی تر ډېره د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړي. یو شمېر مېرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي له دې امله په دې موده کې افغان مېرمنو په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند تېر کړی او لا هم له کړاو سره مخ دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو د څلورم کال د پوره کېدو په درشل کې ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان مېرمنو د ژوند حالت د نزغم حد ته رسېدلی او ښځې اوسمهال لنډ ژوند او خرابه روغتیا لري. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د اګست په 11مه په خپله ویبپاڼه خپور کړی ټینګار کړی چې په تیرو څلورو کلونو کې طالبانو د ښځو ضد نږدې سل فرمانونه صادر کړي چې د ښځو انجونو لپاره یې ویجاړوونکي پایلې درلودې. ملګرو ملتونو ویلي د دغه فرمانونو له امله د ښځو انجونو د تګ راتګ او د کار او زده کړو حقونه محدود شوي چې له امله یې د ښځو پر ټولنیز اقتصادي او روغتیایي ژوند خورا ناوړه اغېز کړی. په راپور کې دا هم راغلي چې له 80% ډېری افغاني ښځې او نجونې زده کړو او کار ته لاسرسی نه لري او په دې ډول د کاري ځواک نږدې نیمایي برخه د افغانستان په اقتصاد کې د پام وړ ونډه نه لري او دا وضعیت نه یوازې د دې هیواد اقتصاد ته ضربه ده بلکې د راپور په ټکو د روغتیا په برخه کې هم ګڼې ستونزې رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې روغتیایي پاملرنې ته د ښځو د لاسرسي د نشتوالي له امله به تر 2026 کال پورې د میندو مړینه 50% زیاته شي. په راپور کې راغلي چې په کم عمر کې د نجونو جبري ودونه او د ښځو په وړاندې کورني او ټولنیز تاوتریخوالي هم زیات شوي او آن د کور دننه 25% مېرمنې احساس کوي چې د کور په پریکړو کې هیڅ واک نه لري. په راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د مشري سوزان فرګوسن له قوله راغلي چې پر افغان ښځو د محدودیتونو مسله باید له افغانستانه بهر د یوې ستونزې په توګه وپیژندل شي. نوموړي ویلي دا وضعیت یوازې د افغان ښځو د حقونو ستونزه نه ده بلکې د نړیوالې ټولنې لپاره د ارزښتونو یوه لویه ازموینه ده او که نړۍ په دې اړه بې پروا پاتې شي د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو دا تګلاره به په نورو ځایونو کې هم تکرار شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې څلور کاله پوره کېږي او په دې موده کې د غډلې تر ډیره د ښځو ضد پالیسۍ پلي کړې دي. یو شمیر مېرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې په دې موده کې افغان مېرمنو په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند تیر کړی او لا هم له کړاو سره مخ دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې د پوهنتون د دوهم کال محصل او د زده کړو دروازې پر مخ تړل شوی د نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي
ښځې او مېرمنې دومره بې وسه شوي دي چې د خپل حق غوښتلو لپاره هیڅ هم نشي کوی. یوازې دا چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوي په یو ډول باندې زه فکر کوم نور هیڅ هم د دوی له وسې نه دي پوره. خو که نړیوال په رښتیا هم وغواړي چې د افغان مېرمنو لاسنیوی وکړي باید په طالبانو باندې محدودیتونه وضع کړي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا وایي چې طالبان په تیرو څلورو کلونو کې بدل نشول او نه یې د ښځو د حقونو په برخه کې خپلې تګلارې بدلې کړې. نو باید نړیواله ټولنه یې په وړاندې عملي ګامونه پورته کړي. لډلې سینا رفی ازادي راډیو ته وویل
نړیواله او هغه هیوادونه چې د ښځو د حقوقو مدافعین دي متاسفانه چې په څلور کالو کې کم ظلم چې په ښځو او چې د تعلیم او تربیې نه د سیاسي ډګر نه د اجتماعي ډګر نه د ټولو ډګرونو نه حذف شوي دي او ولې متاسفانه چې هیڅوک د دې په وړاندې یو جدي اقدام ونه کړ. طالب هیڅکله تغییر کړی نه دی. نورم تخنیکي او ایدیولوژي وحشي او افراطي طرح شوې ده.
د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد د ملګرو ملتونو د دغه نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خوړاندې تر دې په وار وار په افغانستان کې د شریعت لمخې د ښځو د حقونو د تامین خبره کړي. داسې مهال چې دوی په کور دننه له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له ښځو د کار کولو حق هم اخیستی. دغه راز یې پر ښځو حجاب جبري کړی او د ورزش په ګډون یې په ټولو ټولنیزو فعالیتونو کې د دوی په برخه اخیستو کلک بندیز لګولی.
بلخوا په ایران او پاکستان کې ځینې افغان ښځینه محصلانې وایي په داسې حال کې چې فراغت ته یې وخت کم پاتې دی افغانستان ته د بیرته ستنېدو او بې برخلیک حالت سره د مخ کېدو لپاره اندېښمنې دي. دوی ازادي رډیو ته ویل چې په دې هیوادونو کې په ډیرو سختیو په بیلابیلو برخو کې لوړې زده کړې کړي، خو په خبره یې کبیر ته افغانستان د ستنې شي هلته به د ژوند له تر ټولو بنسټیزو حقونو او په خپلو تعلیمي څانګو کې له هر ډول پرمختګونو او کار به برخې شي. دوی له نړیوالې ټولنې د افغان ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د بندیزونو د لرې کولو لپاره پر طالبانو د فشار غوښتونکي دي. نور حال په دې رپورټ کې.
د ایران په تهران کې په یو دولتي پوهنتون کې د مدیریت او ادارې څانګې د ماسټرۍ یوه افغانه محصله ده چې وایي فراغت ته یوازې څو ورځې پاتې دي او اړه ده چې بیرته افغانستان ته ستنه سي. دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې ایران کې د زده کړو له ختمېدو وروسته یې د تحصیلي استوګنې موده هم پای ته رسیږي او په خبره یې افغانستان ته په ستنېدو به یې ټولې هیلې مړاوې او زحمتونه به یې په اوبو لاهو سي.
تشویش باد از فراغت دارن، باد از که فراغ تحصیل شدنی که نتونم به افغانستان برگردم و ایجام نتونم بانن.
مکتول انجلو سره دام دیخ نده چه لفراغت روست با و نکرشو دلتا پاتشو او افغانستان ده هم وسنه و شرایطو که بیر دستانیشو. زخبلا دستی ده تشویش حالاتیم چه فکر کوم ده زمکی او اسمان ترمنز لاچار پاتیم چه نه دلتا پاتکیدشو او نه حل تطللشو. محصلینو تا اوس او یوازې تر هغه وخته اقامه ورکول کېږي چې فارغېږي. که افغانستان ته ستنې شو ټول زحمتونه مو بې ګټې کېږي.
دا د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه هېواد ته د زده کړو لپاره تللې ده. دغه راز په تهران کې د انجینري څانګې د ماسترۍ کچې و محصله وایي که څه هم دغه هېواد کې له اوسېدو یې لسیزې اوړي، خو ورته ویل شوي چې له فارغېدو وروسته به له دې هېواده وایستل سي او افغانستان ته به ستنه کړل سي. دی هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا نارینه سرپرست نه لري او یوازې مور سره به یې افغانستان ته ستنېږي، چې هلته داسې هېواد ته چې پر ښځو یې بېلابېل محدودیتونه لګول شوي ستنېدو ته خورا اندېښمنه ده.
مثلا اجباری نیست، در صورتی که اجباری است باید مثلا فارغ التحصیل بشم.
دوی وایی چه استل جبری ندی، خو برعکس تول جبری باسی. زه څو موده وروسته فارغېږم، خو د دې لپاره چې دلته پاسپورت او تذکره نه لرم نور دلته د پاتې کېدو او د زده کړو د دوام اجازه نه راکوي. موږ ډېرې اندېښمن یو چې که افغانستان ته ولاړې سو موږ نه هلته کور لرو، نه به مې مور کار کولای سي او نه ورور او پلار لرم. موږ ته به دا ډېره سخته وي، موږ اصلا د طالبانو سره ژوند نسو کولای.
خو دا حالت پاکستان کې هم افغان محصل انجونې ځوروي. د پاکستان اسلام آباد کې له لسیزو راهیسې میاشتې یوې افغانې محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې له دغه هېواده د جبري ایستلو له خطر سره مخ ده او که افغانستان ته ستنه سي ټول زیار به یې له صفر سره ضرب سي.
کوم زموږ سړي لحاظ ده زما بندون دی درس دی، نو دې ته موږ ډېر زیات خفه یو. وجه دې باندې چې ما خو ډېر زیات مطلب ډېر هم ویلې دی اوس لږ پاتې ده، سن ډېر زیات سټوډنټ پاکستان کې دي، هغه ایجوکیشن به ټول خرابېږي او افغانستان کې داسې څه فیسلټیز هم نشته، یونیورسٹی نشته، جاب نشته فیمیلز لپاره، نو دا به کوي اخر څه.
دغه هېواد په خیبر پښتونخوا ایالت کې په پېښور پوهنتون کې یوې بلې افغانې محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې ورځو کې له ژور ذهني تشویش سره مخ دي او د خپل ځان لپاره هیڅ روښانه راتلونکی نسي تصور کولای. دغه محصلینې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د زده کړو او کار تر څنګ د بېلابېلو بندیزونو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې له لورې پر طالبانو د فشارونو د واردولو غوښتونکي دي. د افغان محصلینې په داسې وخت کې افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره او اندېښنه لري چې په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او پاکستان حکومتونو د ټولو افغان کډوالو حتی د هغو کسانو ایستلو ته زور ورکړی چې هلته د میشتېدو قانوني اسناد لري او یا له لسیزو راهیسې اوسېږي. دغو هېوادونو دغه راز داسې حال کې د افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې په افغانستان دننه د طالبانو حکومت لخوا په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې پر کار بندیزونه لګول شوي او دغه راز په ټولنه کې له آزاد تګ راتګ، ورزشي لوبغالو، تفریحي پارکونو او په بېلابېلو سیاسي، ټولنیز، کلتوري او اقتصادي فعالیتونو یې هم محدودیتونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف مرستیال تدی چابیان افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه هېواد ته له ستنو شویو کډوالو سره تر لیدنې وروسته ویلي چې د افغان نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز د دوی لپاره ستره ننګونه ده. یونیسف د اګست په لسمه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې د تد چابیان په حواله ویلي چې په افغانستان کې د زده کړو مسله حیاتي ده او نه یوازې نجونې بلکې په خبره یې ښځې هم تر اغیز لاندې نیسي، ځکه دوی له منځنۍ کچې تر پوهنتون او بیا حتی له کار کولو محرومهوي. د یونیسف مرستیال له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر وړاندې د زده کړو او کار بندیز دې لرې کړي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستانه د 15 لکو ماشومانو په ګډون 2 میلیونه افغانان افغانستان ته استول شوي دي.
ازادي راډیو تلیرویش ساعت حال تاسو سره ده.
ازادي راډیو لتاس سره د خو په بامیان او دای کندی ولایتونو کې د 14 کلونو فعالیت وروسته د نسیم پونم سیمایز راډیو خپل خبرونه پای ته رسولي. د راډیو په خپل فیسبوک پانه په یو خبرې کړي لامه کې ویلي چې ځین وختونه د یی غږ د زغملو نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ وایي د راډیو د حاکم نظام د فشارونو لامل تړل شوی ده. تفصيلي په دې ریپورت کې اورو.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري په دایکوندی کې د نسیم راډیو د مسول او دوه خبريالانو لنیول کېدو 15 ورځې وروسته اوس د راډیو ل 14 کلن فعالیت وروسته په دایکوندی او بامیانو کې د خپل خبرونو د بندیدو اعلان کړي. د راډیو پرون دوشنبه د اگست په 18 په خپل فیسبوک پاڼه په خبره کړي لامه کې ویلي چې ځینې وختونه غږ د زغملو نه وي. په اعلامیه کې هله ښودل شوې چې که شرایط برابر شي خایدا راډیو بیا خپلې خبرونه پیل کړي. د روان اگست په 15 د افغانستان د خبريالانو مرکز خبر ورکړو چې د طالبانو استخباراتو په دایکوندی کې د نسیم راډیو رئیس او دوه خبريالان ونیول او د راډیو ځینې تجهیزات ضبط کړل. دغه مرکز په یو اعلامیه کې ویلي چې د دغه راډیو کارمندان د داعش او د وسلوالو طالبانو د مخالفینو په اړه د ملګرو ملتونو د راپور د خبرېدو په تور نیول شوی او تحقیقات ترې شوی. هڅه مو وکړه چې د نسیم راډیو د مسؤلینو نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. په دایکوندی او بامیان کې دغه راډیو د فعالیتونو د بندیدو خبر د رسنیو د ملاتړو بنسټونو او د رسنیو د مسولینو اندېښنې هم راپورته کړي. د افغانستان له رسنیو د ملاتړ بنسټ رئیس حامد عبیدی وایي د نسیم راډیو د تړلو پریکړه په افغانستان کې د حاکم نظام د فشارونو پایله ده.
در این شک نیست که رادیو نسیم
بده که شک نشته چه نسیم رادیو ده حاکم نظام ده فشارون لامالا و ترل شوا یوانه مخ که ده دی رادیو خبریالان نیول شوی و او پر دیر احتمال ده خوشکی دو پا بدل که با داش بناتری اخزل شوی وی چه رادیو مو باید و ترده لبده مرغا ده کولیشی دیر خراب پیغامونه بله ری.
ده افغانستان ده خبریالان و مرکز ده اماری کو مسئولی سمیه ولیزاده هم ده رادیو بندیدو تا پیشاری ویل حقا پالیسی چه طالبانو د بیان د ازادۍ او افغان رسنیو په اړه غوړه کړې ده په دې هیواد کې د رسنیو وضعیت نور هم کړکېچن کړي. په ورته وخت کې افغانستان بهر د مارس ټلویزیون رئیس ادریس فاروقی ازادي راډیو ته وویل
توقف شدن فعالیت یکی از
په بامیان او دایکوندی کې د یوې سیمیزې راډیو تړل کېدل واقعا د اندېښنې وړ ده. موږ په وروستیو کلونو کې د زیاتو رسنیو د تړل کېدو شاهدان یو، په ځانګړي ډول د اقتصادي ستونزو او د حاکم نظام د فشارونو له امله. د دې وضعیت دوام په افغانستان کې د رسنیو ټول همکاران او مسؤلین سخت اندېښمن کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یونامه هم په وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د محدودیتونو او د رسنیو د ځپنې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي په اړه د محدودیتونو زیاتوالی د بیلابیلو مسلو په اړه د عامه بحثونو مخه نیولې. د طالبانو حکومت تر اوسه د نسیم راډیو د خبرونو د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او دا چې په افغانستان کې هیڅ خبریال د رسنیز فعالیت په تور نه دی نیول شوی. خو داسې مهال چې د خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو او افغانستان د خبريالانو مرکز په وروستیو ونیو کې للسو څخه د زیاتو خبريالانو د نیولو خبر ورکړ او د طالبانو لوري پر رسنیو محدودیتونه وغندل.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو سلیر وساته.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر تمخ کار کړ چې د روسیې له ولسمشر سره به خبرې د اوکراین د جګړې په تړاو غټولې وي. اروپای ټول نه هڅه کوي چې په دې خبرو کې د اوکراین ولسمشر له پامه ونه غورځول شي. ټاکل شوی چې ډونالد ترامپ له ولادیمیر پوتین سره د جمعې په ورځ په الاسکا کې خبرې وکړي. جزئیات په دې ریپورت کې.
د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې خبري غونډې ته وویل چې هڅه به دا وي چې له خپل سیال سره د خبرو پر مهال سمدستي اوربند ته لاره هوار شي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ په زیاته کړه چې دی به ولادیمیر پوتین ته ووایي چې دا نږدې 3 کلنه جګړه پای ته ورسوي. ولسمشر ټرمپ دا خبره بیا تکرار کړه چې د اوکراین او روسیې ترمنځ به په احتمالي معامله کې د مځکې تبادله شامله وي. د وویل ل پوتین سره په خبرو په لومړیو دوه دقیقو کې پوښتنه چې آیا موافقه ترلاسه کیدای شي کنه او دا غونډه به پرشتي حساسه وي. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې ل ولادیمیر پوتین سره تر لیدو وروسته به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او نور اروپایي مشرانو ته زنګ ووهي. ښاغلی ترامپ ته هم وویل چې د سولې دا احتمالي معامله له امریکا سره ارتباط نه لري چې دا یې پریکړه وکړي، خو ده څرګنده کړه چې د زلنسکي او پوتین غونډه د شخړې د حل لپاره مهمه ده. ترامپ یې وویل چې راتلونکې غونډه به د زلنسکي او پوتین یا کدوی اړتیا ویني دی به هم برخه پکې واخلي. په دې ترڅ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندري سیبیها سره په یوه ویډیو کانفرنس کې خبرداري ورکړې چې په الاسکا کې سرمشیزه کولای شي چې داسې ډیپلوماتیک دام ته زمینه برابره کړي چې روسیه د جګړې له مسؤلیت څخه د تیښتې او د نورو بریدونو لپاره د پښې ایښودلو لپاره د فرصت په توګه وکاروي. د آزادي اروپا ازادي راډیو د خبر څنګ په وینا پر اوکراین د روسیې یرغل په تیرو 500 کلونو کې په اروپا کې تر ټولو د لوی جګړې سبب شوی دی او دې جګړې اوکراین وران کړی، د روسیې اقتصادي په یو جنگي ماشين بدل کړی او د مسکو واکمن حکومت په یو داسې ادارې بدل کړی چې هر ډول مخالفت جرم ګڼي. د لویدي زوټ کلونو لمخې د روسانو د مرشوب لشمیر په دې جګړه کې لیوم بلون څخه اوړي. په اوکران کې د جګړې له امله د مړیو شمیر له یو لک کسانو زیات دی او په ټوله کې مرشوب له شاوخوا څلور لکو ته په دغه هیواد کې رسیږي. له
خبرونو ور اخوا
تاسو موږ له ازادي رادیو ناوړی په ورستیو کې سیف د چیلډرن یا د ماشومان او د ژغورنې سازمان ویلي دی افغانستان ته په داسې شرایطو کې چې د ماشومان لپاره تر ټولو ستونزمن او سخت شرایط لري، ماشومان په هر ثانیه کې لږ تر لږه یو ماشوم ستنی، په هر دیر ثانیو کې یو ماشوم ستنیږي. د دوی په وینا دا ماشومان داسې وي ټولنې ته ورځي چې په اخی کې د ماشومان لپاره ګڼې ستونزې موجودې دي، هم په صحي او هم په روغتیایي برخه کې. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چیلډرن وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له هرو 5 ماشومانو یوې د لوږې له سخت ناورین سره مخ دی، په اوسط ډول په هرو 13 ثانیو کې یو ماشوم له ایران یا پاکستان افغانستان ته ستنېږي. د سازمان د دوشنبه په ورځ د اګست په 18 په راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال لپاره 8 لک ماشومان له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنې شوي دي چې دا شمېره د تیر کال په پرتله 2 چنده ډیره ده. په راپور کې زیاته شوی چې د دې ماشومانو نږدې 3/4 برخه له ایران ستنې شوي دي. سیف د چیلډرن زیاته کړې چې د دې ماشومانو لړلې سرګونه یې له سرپرست پرته هیواد ته ستنېږي چې ډیری یې یا په ګاونډیو هیوادونو کې زیږېدلې او یا یې هلته له ډېرو کلونو راهیسې ژوند کړی دی. د سازمان زیاته کړې چې د ماشومانو جبري ستنېدل په ځانګړې توګه هغوی چې سرپرست نه لري د استثمار ناوړه ګټه اخیستنې او بې غوري خطر زیاتوي. په راپور کې د ماشومانو د ساتنې سازمان د افغانستان د ملاتړ برخې د مشر سمیرا سید رحمان په حواله ویل شوی چې افغانستان ته د خلکو د ستنېدو شدت او سرعت اوس په ساره دی او دوی د بشپړ بشري بحران په درشل کې دي. سیف د چیلډرن ویلي چې دوی د افغانستان په لوی ښارونو کې د کورنۍ لوی ډلې لري چې په پارکونو او خلاصو ځایونو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې کوچني ماشومان لري او په دې وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې شوي د مرستې غوښتنه کوي. کریم محمدی چې په دې وروستیو اونیو کې له ایران د فاریاب ولایت میمنې ښار ته خپل پلار مور مېرمنې او څلورو ماشومانو سره ستونزوي او هلته په یو خیمه کې ژوند کوي، د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما څلور ماشومان په لاره کې ناروغ شول او د ګرمۍ له امله نږدې مړه شوي وو. موږ نه کور لرو او نه ځای لرو. چې کله کوچني وو دلته مو هر څه وپلورل او تهران ته ولاړو، خو لا غذای یې هم را وویستلو. موږ ملګرو ملتونو ته لاړو خو دوی زموږ پوښتنه ونه کړه. ویې ویل چې ولاړ شئ. دلته راغلو چې طالبان خلکو سره مرسته کوي خو دوی موږ ته هېڅ کارت یا مرسته نه ده راکړې. موږ هېڅ نه لرو. موږ د خوړلو لپاره څه نه لرو. د خلکو د دروازو تر شا اړه پاتې یو. هېڅ څوک مرسته نه کوي. زموږ ماشومان ناروغان شوي خو موږ نشو کولی چې ډاکټر ته یې بوزو. موږ دلته په یوه خالي ځمکه کې خیمه درولې ده. موږ څلور غبرګوني ماشومان لرو چې د مور شیدې خوري. زموږ غوښتنه دا ده چې له موږ سره مرسته وکړي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات تاګس پاتمه وویل چې د ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته د ستنېدونکو 65% د 13 کلونو څخه کم عمر لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري UNHCR په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې سکل 2.1 میلیون څخه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي یا بیرته ستنېدو ته اړ شوي دي، چې پکې له 1.6 میلیونو څخه ډیر له ایرانه او تر 3,25,000 ډیر له پاکستان ستانه شوي دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان په خپل نوي راپور کې دا هم ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو له ستنېدو مخکې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا درلوده او د بودیجې سخت کمښت د دې لامل ګرځېدلی چې د بشري مرستو لپاره مرستندویه ډلې له ډیرو اړتیاوو سره مخ سي. یو پټکو یې دا ناورین لا هم له ناکافي او کمو سرچینو سره مخ دي، او په خبره یې په پایله کې به یې ماشومان تر ټولو ډیر زیانمن سي. د ماشومانو د ساتنې سازمان په نړیواله ټولنه غږ کړی چې په پولو کې د بیړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره سمدستي ملاتړ زیات کړي او په افغانستان کې راستنېدونکو ته اوږدمهاله مرستې چمتو کړي.
دوستانو زموږ غږ آزادې راډیو نه اوري. افغان ماشوم فوټبالر محمد عثمان عاطف وایي هیله لري چې افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې ولوبېږي. د چې اوس کابل ته راغلی وایي روزونکو لوبه ډېره خوښه کړې. ورته ویلي چې مخته به ولاړ شي. زموږ همکاري فیروزي عزیزي ورسره خبرې کړې او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی چې د هغه په غږ پیلېږي.
علاقه ما به فوتبال خیلی زیاده، واقعا آرزو منی بود که به تیم ملی بازی کنم، واقعا ایر برا آرده بگیرن. خب
د افغانستان د بادغیس ولایت د مرکز قلیناو ښار د چاکران سیمې اوسیدونکی 12 کلن محمد عثمان عاطف دی چې په دې وروستیو ورځو کې د ښې لوبې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې او لاس په لاس وي. په دې ویډیوګانو کې هغه د خاورو په یو میدان او شخصي جامو کې د فوټبال ځانګړي حرکتونه په ډېر ښه او چټک ډول ترسره کوي. محمد عثمان ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې فوټبال سره بې کچې مینه لري.
یعنی فوتبال از خورترکی که بازی میکردم دیدم که استعدادش دیشتم، بچه هم تشویق کردن. واقعا آنالی که است فوتبال بخش زندگی می
ما فوتبال لحق وقتا پیل کرده چه ریر کچ نیم حلکانو به حد سولم چه تی استعداد لری نوست می که فوتبال در جوندی و برخدا چاو خواد و دری کلو نکیگی چیز فوتبال کوم
دای چی دوام تولگیز دا کون که دی و ایلمان دای چی د زده کړو ترڅنګ د فوټبال ورزش په برخه کې په ښو امکاناتو او روزونکو تر څارنې لاندې لا مخته ولاړ سي.
نو که څه خو د مې قریه لمن خو کې وت پنځګو کې وو مربي اصلا نه وو امکاناتی که تمرین میکنی اصلا نبود.
زمان پکلی که یو خاوری نظمه کده حال تا اصلا روزون که نو ده تمرین لپاره هیچ آسانتی هاوی نوی لدی وروسته ممکن کابل کې پاتې شم او کلی تولار نشم تر څو مې زده کړې وکم او هم تمرین وکم چې د هیواد د 12 کلونو پورته ملي لوبډلې سره یو ځای شم.
محمد عثمان عاطف چې په ټولنیزو رسنیو کې تر مشهورتیا وروسته اوس کابل ته راغلی دی، ازادي راډیو ته وویل کابل کې روزونکو لوبه ډېره ستایلې ده.
خیلی خوشحالم، میر از اول از خداوند میدانم، چون خداوند یعنی از بین یه مقدار استعداد مر انتخاب کرده بده.
زدیر خوشحالم، خدای تعالی ما تا چانس را کرد چه خلق میو پیشنی. زداوایم که هر چوک میم لاتر وکلی اگه بایس کل نهیلی نکم. دلتا ده میلی لوگ دلی روزون کرا تا اویل چه تال روزون کو پرات دوم را خلو بکوه که دیشی تا بحر واستو آنخایی بارسلونا لوبډله
کې ولوبېږي. د یادونې ده چې د افغانستان د فوټبال د ډګر او نورو برخو ډیری مشهورې څېرې له همدغو هیڅ امکاناتو ځلیدلي او له ډېرو ستونزو سره مخته ولاړې دي او دغه هیواد ته یې ویاړونه ګټلي دي، چې د محمد عثمان عاطف لپاره هم دا هیلې کېدای سي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے قدم کے تجاد راجو کو لکار کون کو تھا اور دن کو تھا سلام علیکم. رخ پلا معلوم ما کہ جمہوریت زمانے وستر گئی نور وجود میں پھول لبائیں للائے تھا چار سو بستر شپخانے کی پنجش پہ کے سادہ ماتا معلولیت لکھ لائے تھا په تیر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لرم، هر څه په لاس لرم، او څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسو له دې خلکو سره مطرح کړئ.
دوی چې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي، د ښځو ږغ اورات بوی دی، ولې د خلکو کورو ته په ښځو پسې راوړي، جنسي تاوتریخوالي ورسره جوړوي. مولایان دي، دا دی مولایان د خدای د رسول الله ورور معلومه دی، دا رقم ژوند کوي، دا رقم پابندي په ښځو باندې دغه کوي. د ملګرو ملتو په سخت دریځه ترینګل دغه کیسه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.